مشه د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په دغه خبرونه کې هر کله وایم د تل بصیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ننګونو او د حقوقي د حقونو په تړاوي او په دې موضوع باندې خبري کوو. نن د جمعې ورځ او کال 2022 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په افغانستان کې د ماخام و نیمې په پاکستان کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي. زه ستاسو قربانم منزه شهید او نن به هم په دې خبرونه کې زموږ سره قدرمنی میلمنی راځي چې شکریا بارکزی افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړې ده. همدارس موږ سره به مقدسه احمدزی هم ملګری کیږي چې په افغانستان کې سیاسي فعال او د ټولنیزو یا مدني حق فعال هم ده چې دا مهال دلته په امریکا کې ژوند کوي او اوس هم د افغانو ښځو لپاره یا میرمنو لپاره خپل حل زلو ته دوام ورکړی دی. همدارس موږ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د ښځو یا د میرمنو د څانګې مشر هدر وار سره هم مرکه کړی ده او دا غي تفصیل به هم تاسو شریکو. زموږ سره مل وسی رازو د لنډې دمې وروسته. د طالبانو د واکمنی دو راهسې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د جنکیو او میرمنو لپاره درون یا لوی بشري بحران دوام لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو د حقوقو څانګې مسؤل هدر بار په خپل یو مضمون کې کړی ده. دغه مضمون د ایچ آر ډبلیو د ویب پاڼې په لومړي مخ چاپ شوی دی او سرخط یې دی چې د افغانستان طالبانو پر ضد د سختو ګامونو اړتیا ده. همدارز د مضمون د سرخط د لاندې لیکل شوی دی چې ژور تشویش یا اندېښنه کافي نه ده. هدفي سفري بندیزونه ولګوي. د ایچ آر ډبلیو چارواکي د جنکیو په ثانوي تعلیم د طالبانو د بندیز ځانګړې یادونه کړې ده او وایي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او ګڼ شمېر حکومتونو د افغانو میرمنو د ځپلو پر ضد غږ پورته کړی دی، خو دا کافي نه ده ځکه چې په عمل کې د طالبانو چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې چارواکو غوښتنه وکړه چې نړیوال حکومتونه دې د عملي ګامونو د لارې طالبانو ته وښيي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د جنکیو او میرمنو د حقونو دفاع کوي. په افغانستان کې د بیا واکمنیدو وروسته د بشري حقوقو فعالان وایي چې طالبانو په افغان میرمنو یو شمیر بندیزونه لګولي دي او د افغان میرمنو په کابل کې د خپل حقوقو د دفاع او د خوندي ساتلو لپاره یو شمیر مظاهرو ته هم دوام ورکړی دی. د طالبانو په کابینې کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوالې ټولنې پرې سخت تشویش څرګند کړي. طالبان د خپل حکومت دفاع کوي او وایي چې میرمنو لپاره د افغان دود دستور او د شریعت سره سم د تعلیم او کار روزګار زمینه برابروي. نن به هم په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو. زموږ سره ملګری شوی دا آغلی شکریا بارکزی چې افغان سیاست والده او د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې دا غوې ته هرکلی وایو. په خبرونه کې ستړي مشي په خیر راغلی آغلی بارکزی.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته محترم قدرمن لیدونکو کتونکو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام، ډیره مننه تاسو د وخت را کولو څخه چې موږ سره راغلی او په خبرونه کې مالیاس تاسو به هم تفصیل اوریدلی او لوسته به مو وی چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یو روستۍ مضمون چاپ کړی دی. په دې بیان کې چې هدر بار د لیکنه کړې ده د افغانو میرمنو په حقوقو باندې او د دې څخه د سرغړونو باندې ډیر تفصیلی ریپورت لیکلی دی. تاسو دې ریپورت
زه فکر کوم کوم ریپورت چې وړاندې شوی دی دا د افغانستان د شته واقعیتونو پر بنسټ باندې دی. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه او د بشري حقونو نه سرغړونه لا کچه ډېره ده تر دغه ریپورت چې کوم په هغې کې ذکرونه شوي دي. طبیعي خبره ده چې د طالبانو د راتګ سره سره د بشري حقونو او د افغانستان د خلکو ابتدایي حق مخصوصا د ښځو حق تر پوښتنې لاندې تللي. د دې چلند خلکو سره ناسالم چلند دی. بدون د محکمې خلک وژل کیږي، ایساره کیږي، بندیان کیږي، شکنجه کیږي او ټولونه مهم د دوی هغه ابتدایي حق چې د ګرځېدو حق دی، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د افغانستان د میرمنو نه او د افغانستان د خلکو نه اخیستل شوی دی. سربیره پر دې چې بعد بشري ناورین او اقتصادي بحران په افغانستان کې روان دی، متاسفانه سیاسي کړکیچونه او قومي جنگونه او مذهبي جنگونه هم شاهدان یو نن په افغانستان کې په یو شکل نه په یو شکل باندې شته.
اغلی بارگزی موږ د اغلی هیدر بار سره هم یو مرکه کړی دا د هغې څخه مو لومړی پوښتنه دا کړې ده چې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې څه سپارښتنې دي چې په کار دی کوم ګامونه واخیستل شي، نو هغې موږ ته څه داسې ځواب وویل دغه ځواب ته به غوږ شو بیا به راشو بحث ته به دوام ورکړو.
Human Rights Watch has issued a statement this week.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په دې اونۍ کې بیان جاری کړی دی چې پکې مو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا څخه په افغانستان کې د روان د بشري بحران د مخنیوي په لړ کې د عملی ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. موږ دا هم ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري سرغړونو غندنه کړې، خو دغو سرغړونو د طالبانو په رویه کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. نو اوسې وخت دی چې سخت ګامونه واخیستل شي او د دغو ګامونو څخه یو ګام د امنیتي شورا څخه کم چې د سفري بندیزونو لیست کتنه کوي د هغوی مغوښتنه کړي چې ځینې هغه طالب مشران چې دا مهال د سفرونو څخه خوندونه اخلي او په جدي سرغړونو کې لاس لري په دې لیست کې ورواچي. په دې کې مو ځانګړي کسان نومولي چې د طالبانو د استخباراتو مشر او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وزیر شامل دي چې په لویو بشري سرغړونو کې لاس لري او د دوو نورو ګامونو غوښتنه مهم کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د افغانستان څخه د کتنه ده چې بشري حقوقو بحران ته پام واړوي او بل ګام دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول ته خپلواکه کتنه وشي ترڅو وپوهیږو چې د دوی کار اغیز لرونکی دی.
د لیبی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د هیدر بار خبري واوریدلې چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د خزینه یا د میرمنو د حقوقو د څانګې او د څار مسؤل ده هغه په طالبانو باندې د فشار راوړلو ذکر وکړ او یادونه وکړه. اغلی بارګزی تاسو دغه سپارښتنو ته څنګه ګورئ؟ آیا دغه سپارښتنې به کافي وي چې پر طالبانو باندې سفري بندیزونه ولګي او همدارز دلتا د ملګرو ملتونو پر رول باندې هم هغوی یا نړۍ اچ ار ډبلیو ویلې دي چې دوی د باندې ته هم باید کتنه وشي چې دوی رول آیا اغیزناک دی په افغانستان کې او که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې د هیومن رایټس واچ ریپورت ارخیز ریپورت دی او د دوی وړاندیزونه هم هغه برخې چې د بشري حقوقو سره تړاو لري پر ځای وړاندیزونه دي. هغه په دې معنا باندې چې هغې وړاندیزونو پر بنسټ باندې باید یو مستقل ریپورت تهیه شي په افغانستان کې. متاسفانه په افغانستان کې هر تاوتریخوالی هو ناورین چې راغلی دی افغانستان خلکو ته ریپورت نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د خلکو قرباني ده، په افغانستان کې د خلکو او انسان وژنې ته په هیڅ کچه باندې توجه نه ده شوې. او زه فکر کوم اوس وخت دی ځکه چې هم فضا په افغانستان کې مساعد او برابر دی، لاسرسی شته، ټکنالوژي شته، خلک شته، عامه پوهاوی د دې تاوتریخوالی او ستونزو په مقابل کې شته دی او د دې تر څنګ نړیوال تعهد هم شته. زه فکر کوم سربیره پر دې چې بندیزونه باید په طالبانو باندې ولګیږي، خپل د ملل متحد کړنې هم په افغانستان کې باید په بېساري ډول باندې د یو درېم ادرس نه تر څار لاندې ونیول شي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو حق ادا شي. همدارنګه چې موږ غواړو کوم تعهد طالبانو کړی وو د هغې په مقابل باندې طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ نشو کولی چې د دوهې موافقتنامې ته ووایو چې نور د پایتکه ورته کېښودل شوی، ځکه چې هغه که چېرته افغانانو ته مشروعیت نه لري، مګر د طالبانو او دنیا سره د همغې موافقې پر بنسټ باندې نن طالبان په افغانستان کې حاکم دي. نو بنا دا ښه خبر ده چې طالبان نه هم پوښتنه وشي چې هغوی خپل وظایف او خپل ژمنې چې کړې وې دنیاوالو سره تر کومه حده پورې هغې باندې رعایت کړی. مګر تر ټولو مهمه خبره همدا ده، ولې موږ د افغانستان د خلکو ابتدایي حق ته د نورو ادرسونو نه راستو ورڅ راشو هم د څار موضوع جوړ شي، هم د ریپورت جوړولو موضوع جوړ شي، هم په طالبانو باندې فشار راشي. زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې موږ خپل افغانان د خپل وینې قدر ونکو، د خپل حق عزت ونلرو او د خپل خلکو درناوی ونکو، زمونږ وضعیت به همدغه سي څه نن شته دی. نه به مو مړی معلومي، نه به مو ژوندی معلومي، نه به مو د انساني حق په چوکاټ کې زمونږ حقوق معلومي، او نه په نړیواله کچه باندې زمونږ ځای به معلومي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ډیره ښه خبر ده. او پاتې شوله د طالبانو په چارواکو سفر باندې بندیزونه، دا خو مخکې هم باید ورباندې لګولو شوی وای، ځکه چې دوی هغه خپل کړي ژمنې چې د هغو ژمنو په خاطر باندې په دوی باندې بندیزونه رافع شول، هغه بیرته باید په دوی باندې ولګېږي چې دوی د افغانستان د خلکو په درد باندې پوه شي، څنګه نشي کولای یو چیرته سفر وکړي، څنګه د یو آزاد انسان په صفت حتی خپل دننه ملک کې خپل دننه ښار کې نشي ګرځېدلی. زه فکر کوم دا هغه وخت دی چې طالبان هم لږ پوه شي چې بندیز یعنی څه، جبري څه.
اغلی بارکزی، تاسو به هم لیدلی چې د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر چارواکي د طالب چارواکو سره لیده کاته لري، دوی سره ویني، دوی سره خبرې کوي، او موږ تل په راپورونو کې وینو چې ملګری ملتونه وایي دوی د ښځو حقونه همداراز نور بشري حقونو په اړوند دوی سره جدي خبرې کړې دي. خو تاسو د طالبانو په چلند کې، په رویه کې کوم بدلون لیدلی دی، او خپل د ملګرو ملتونو رول ته څنګه ګوري تاسو؟
زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې نړیوال غواړي طالبانو سره د دوی د کړنو په اکله باندې وغږېږي، په هماغه کچه باندې طالبان فشار د افغانستان په خلکو مخصوصا په ښځو باندې ډېری د بېلګې په ډول باندې. همدغه طالبان، همدغه نظام، همدغه رژیم چې اول راغی په افغانستان کې، یعنی 9 میاشت مخکې، په ښځو باندې دغه رقم بندیزونه نه ولګوله لکه چې اوس پس له 9 میاشت څخه موږ وینو. یعنی دا بے ساره تحقیر د دې پکړونو کې د هرې ورځې په تیریدو سره راځي. او زه دې ته تعجب کوم چې ولې دوی په افغانستان کې نور هر شي ته رسیدګي کړې ده، صرف د ښځو موضوع پاتې ده. خلک ډوډۍ لري، کار لري، امنیت لري، ښه ژوند لري، ښه اوسا ژوند او آرام ژوند لري، صرف یوازنۍ خبره د ښځو خبره ده. متاسف په دې باندې یم چې کله هم د بشري حقونو لپاره هغه ډیوډ ریچارډ برنټ هغه چې افغانستان ته تللی و، او نور چارواکي په شمول د دیبرا چې طالبانو سره خبرې کړې دي، د افغانستان خلکو سره لیدلې دي، په ماغه کچه باندې متاسفانه د طالبانو په چلند کې منفي اغیز کړي نسبت پر دې چې مثبت اغیز وکړي. او زه دې ته هم متعجب کوم چې څنګه ځکه سازمان ملل متحد تاسو پوهیږي چې هغه د خپل هغه منډیټ په اساس باندې یا د قوانینو په اساس باندې یا کوم صلاحیت او واک چې ورته ورکړل شوی دی، هغه په افغانستان کې نن کوای شي چې یو بین المللي جنگ اعلان کړي یا یو نوی حکومت ورته جوړ کی. نو زه فکر کوم چې دا هغه صلاحیتونه دي چې سازمان ملل متحد ورسره شته دی، مګر تر نن پورې هغه نه کار نه دی که اخیسته استفاده نه ده کړې. هغوی هم یو سیاسي جار جوړۍ ته غاړه ایږدي، او تر ډېره کچه پورې فکر کوم دا هر سیاسي جلسه طالبان داسې فکر کوي چې دنیاوال موږ ته مجبور دي، حالانکه برخلاف موږ متاسفانه د مرستو احتیاج یو. یو هغه ملک یو چې نه خپل اقتصاد سنبالوای شو، نه خپل خلک، نه خپل امنیت تامینوای شو. دې لپاره زمونږ لپاره پکار ده چې نورو سره باید ښه تعامل او ښه چلند ولرو. حد اقل په دغه وخت کې چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، بشري، صحی او رواني ناورین سره مخامخ ده.
اغلی بارکزی، د هدر بار څخه هم موږ د ملګرو ملتونو په رول باندې پوښتنه وکړې. د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو د اړیکو یا د دوستانه اړیکو په اړه خبرې وکړې، تر اوسه کوم فشارونه چې نه دی راوستل شوی په طالبانو باندې؟ نو هدر بار هم موږ ته یو جواب ویلې دی، غواړو چې هغه هم ستاسو سره شریکو، هم د لیدونکو سره، بیا به په همدې باندې بحث ته دوام ورکړو.
The United Nations in Afghanistan is facing a lot of challenges.
ملګری ملتونه دا مهال په افغانستان کې د سختو ننګونو سره مخ دي، ځکه چې طالبان ملګری ملتونه خپل کار ته نه پرېږدي او هغوی خپلو همکارانو ژوند ته هم خطر ني. ګڼ شمېر افغان کارکونکي په هیواد پرېښودو مجبور شو. نو ملګرو ملتونو ته ډېره مشکله ده چې نوي کارکونکي وګماري، او موږ ولیدل چې یوناما نوی مینډیټ لاسلیک کړی دی، خو نه پوهیږو چې هغوی دا مینډیټ سرته رسولی شي. نو د دغو ننګونو له کبله هم موږ غواړو چې د دوی د کار خپلواکه کتنه وشي او وکتل شي چې دوی کوم مرستو ته اړتیا لري.
اغلی بارکزی تاسو هم واوریدل خپل میرمن هدر وایو چې ملګری ملتونه هلته دننه په افغانستان کې هم د ډیرو ننګونو سره مخ دي. ځینې همکاران یې له هیواده وتلي دي، دوی بیرته نوي کومارني زر تر زره نشي کولی او همداراز د فشار لاندې دي او د هغوی همکارانو ژوند ته هم خطر دی، او ځکه هم دوی غواړي چې یو درېمګړی په کار دی چې خپلواک کتنه وکړي د ملګرو ملتونو د رول او د کار چې آیا دا اغیز لري که نه لري. خو تاسو په خپل سوینه چې تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوی دي د ملګرو ملتونو له لوري، هغه کې د افغانو میرمنو حقونه آیا خوندي ساتل شوی دي او کنه دي؟ آیا دا پر مخ روان دي یا که نور هم په شا روان دي؟ تاسو د لومړۍ ورځ څخه د طالبانو د واکمنۍ په افغانستان اوس چې نه همیاشتې پوره کیدونکې دي، دا حالت څنګه وینئ؟ دا په مخ روان دي او که په شا روان دي؟
اما عمومی ډول باندې افغانستان شاتګ وکړ، متاسفانه نه میاشتې من نه کاله مخکې شاتګ وکړ، اته زه کولی شم وایم چې تقریبا پنځشت کاله مخکې پنځشت کاله شاتګ شولو، او دا په دې وجه باندې چې د طالبانو سیاستونه د افغانستان اوسنی جوړښت سره سمبال او جوړښت نه لري. د طالبانو سیاستونه د افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. طالبانو سیاستونه او د دوی اړیکې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز اړیکې د افغانستان په خیر او صلاح باندې نه دي. د دې ټولو شیانو تر څنګ زه نه پوهېږم چې ولې زموږ حق یو افغان میرمنې په صفت باندې دا باید د طالبانو او نورو په مابین کې د بحث وړ موضوع وي. تر کله پورې به د افغان میرمنې د خپل د حاکمیتونو د سیاستونو قرباني وکړي؟ تر کله پورې زمنګ ته غزمنګ ابتدایي انساني اسلامي حقوقونه سرغړونه کیږي او موږ ته نه راکول کیږي؟ زه فکر کوم چې طبیعي خبره ده چې افغانستان یو عادي حالت باندې نه ده، مګر زمنګ ګیلا سازمان ملل متحد، امریکا، اروپا، ناتو، افغانستان کې گاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه، مخصوصا هغه اسلامي ملکونه چې نن د طالبانو په کړنو باندې چوپتیا خودلی او د دوهی موافقت نامې نه را په دی خوا د طالبانو د قدرت ورکولو زمینه ورته برابره کړله، او افغانستان یې وسپاره د طالبانو په لاس باندې، زموږ ګیله هغوی نه ډیره ده نسبت تر طالبان، ځکه طالبان خو ټول پوهیږو چې نه په خبره پوهیږي نه درناوی لري، حتی اسلامي احکام هغوی په صحیح او شرعي ډول باندې نه غواړي چې پلی شي. هغوی ځان ته فکر وکړي چې یو څوک راغلی چې چا لیدلی نه دی، امیر المؤمنین دی، او هغه ذاته وایي چې زما حکم، یعنی د یو انسان حکم په یوویشتمه پیړۍ کې دی، وایي چې د شریعت حکم دی. او یا موږ ولیدل چې حتی د دوی وزیران یو عادي آیت هم دوی نشي کولای چې سمې ولولي، یا د بیلګې په ډول باندې هغه ډله چې فکر کوي چې پیغمبر د اسلام د دوی په انتحاري حملو کې قومانده ترلاسه کوله او یعنی قومانده یې ورکوله، تر دې حده پورې دوی اسلام پیغمبر او مقدسات توهین وکړه.
تاسو څه ګڼی چې ولې دغه اسلامي هیوادونه چې تاسو ذکر وکړ دا ولې چپ پاتې دي؟ افغانستان په دې حالات او د دې ترڅنګ د اسلام تر نوم لاندې چې کومو خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې روان دي، کوم چې د شریعت سره مطابق نه دي یا تړاو نه لري، او دوی پرې چپ پاتې دي، څه ګڼی چې ولې؟
دغه چې خپل اسلامي لړۍ تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل، دغه خپل یو احتجاج او یو اعتراض دی. هغه په دې معنا چې تاسو یو څوک په رسمیت نه پیژنئ، صحیح؟ نو د هغې کړنې تاسو ته رسمي کړنې نه دي، یعنی په دې معنا چې طالبان او د دوی نظام په اسلامي ملکونو کې د اسلام استازیتوب نه کوي د یو اسلامي ملک په صفت باندې، ځکه چې طالبان واحد هغه نظام دی چې نن سبا په دنیا کې جغرافیه په لاس کې ده، مګر رسمیت او مشروعیت نه لري. نه کورنۍ مشروعیت لري چې د خلکو نه یې اخیستی ترلاسه کړي، او نه هم بین المللي رسمیت. تمه خدا و چې اولنی ملک چې کېدی شي طالبان وپیژني پاکستان، ایران، قطر، روسیه، چین، هغه ملکونه چې د دوی په قدرت رسولو باندې ډېر طبي خبر ده چې سرمایه گذاری وکړله، د دولت په پرزولو کې په دې باندې سرمایه گذاری وکړله. مګر نن سبا موږ وینو چې دغه چوپتیا د اسلامي نړۍ له خوا نه، چې البته دوی په وارو وارو طالبانو ته ویل دي چې په خپل کړنو کې اصلاحات راولي، که تاسو د هغوی خبرو سفارښتونو ته هم پام وکړئ نو هغوی هم وار وار دغه ویل دي چې تاسو خپل کړنو باندې د یو اسلامي ملک په صفت باندې تغیرات راولئ او وګورئ چې نور اسلامي نړۍ څنګه ژوند کوي. دغه خپل تر ننه پورې طالبان د هیڅ ملک مخصوصا اسلامي هیوادونو له خوا څخه پیژندل شوی نه دی. دا یو اعتراض د طالبانو په مقابل، د دوی د کړنو په مقابل کې دی، او دا هغه احتجاج دی چې اسلامي نړۍ طالبان د اسلامي ځواک یا ملک یا دولت یا امارات په صفت نه مني.
نو تاسو څه ګڼئ چې تر اوسه په اگست کې به د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي او تر اوسه هیڅ یو هیواد په نړۍ کې طالبانو دغه حکومت یا واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې، دا خپل د طالبانو واکمنۍ ته څومره زیان رسولی شي د سیاسي اړخه کورته وګورو؟
طالبان هیڅ شی نه لري چې هغه لاسه ورکړي. طالبانو ته اوسنی وخت داسې دی لکه چې دوی په جنت کې، ځکه چې خدای ورته ورکړې هر څه ورته شته. دوی متاسفانه په دې نه پوهېږي چې دغه احتجاج چې اسلامي نړۍ لري، ګاونډیان یې لري او نور ملکونه یې لري، هغه په دې معنا باندې ده چې طالبان سربیره پر دې چې دوی رسمي حق نه لري د افغانستان د خلکو ځای تر پښو لاندې کړ. استاذ فکر وکړئ چې افغانستان نه باندې تاسو هیڅ نه معامله او تعامل نه لري دنیا سره. سید چې هر ملک خپل ګټو په خاطر باندې راځي، دوی سره کینی، دوی سره غږیږي، دوی سره خبرې کوي. مګر یو ملک حتی روسیه چې ټول سفارت طالبان ته وسپارله په مسکو کې، مګر تر ننه پورې حاضر نه دی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه چې هیڅوک په طالبانو باندې اعتبار او اعتماد نه لري. پاکستان چې د طالبانو کور دی او پاکستان چې تر ننه پورې طالبانو ته ستراتیژي جوړوي، لار ور برابروي، حتی ډیټابیسونه معلوماتونه هر شی ورنه اخلي او ورکوي، هغوی هم حاضر نه دي چې طالبان په رسمي ډول باندې وپیژني، ځکه چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د حملې لپاره زمینه په رسمي ډول باندې برابر کړي، د بیلګې په ډول باندې. طالبان حتی افغان طالبان په دې هم نه پوهېږي چې دوی نشي کولای چې د بل ملک د مخالفینو سره د روغې جوړې زمينه ورته برابر کړي، هغه په عدم مشروعیت او عدم رسمیت کې. یعنی دا رسما هغه شیان چې نن طالبان په افغانستان کې کوي، سربیره پر دې چې دا افغانستان ته په لنډ مهاله او اوږد مهال باندې تاوان رسوي، افغانستان خلک او افغانستان جغرافیه ته ستر تاوان دی.
مهرباني وکړئ تاسو
مخکې ما اشاره وکړله د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو رابطه او د اسلام آباد سره د دوی د جوړجاړی پروګرام. زه فکر کوم متاسفانه طالبان، افغان طالبان حتی په دې نه پوهېږي که چېرته نن دوی دغه د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کوي او فکر کوي چې دا یو ښه خبره ده، سبا دوی پاکستان ته په خپل لاس باندې دغه زمینه برابروي چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې حمله وکړي او ادعا به هم دغې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو زاله ده او ځای دی او موږ راغلي خپل دښمنانو پسې او په رسمي ډول باندې هغوی دا کار کولی شي. یعنی موږ تر دې حده پورې ټیټ راغلي چې په لاسي لاس خپل ملکم نورو ته سپارلی چې راشي تاسو زموږ باندې هر څه څه کوئ، توغندي په موږ باندې راځي، بمونه په موږ باندې راځي، چاودنې په موږ باندې کېږي، داعش موږ سره دی، القاعده موږ سره دی. نو داسې یو ملک سره څوک غواړي چې رسمي اړیکې ولري چې ټول تروریستي سازمانونه په یو ځای کې تر یو چتر لاندې دی؟ نه د خلکو حق و حقوق معلوم دی، نه د حاکمیت یا د نظام یا د حکومت هر څه چې دوی ورته نومیي هغه جوړښت یې معلوم دی. یو کال کېږي چې ټول سرپرست دی، یو کال کېږي چې تر اوسه پورې امیر چا لیدلی نه دی، یو کال کېږي چې د امیر واک او صلاحیت او اختیارات معلوم نه دي، د وزیرانو یې معلوم نه دي. تر اوسه موږ د هرې ورځې په تېرېدو سره دا وینو چې طالبان په ډېر شیانو کې ادعاوې کوي، دروغ وایي. یعنی زه فکر کوم چې دوی فکر کوي دا تبلیغاتي جنگ صرف دروغ ویل دی. نه، تبلیغاتي جنگ مختلف اړخونه لري. طالبان د هر یو نه کار اخلي، مګر کوم زور او جبر او فشار چې دوی افغانستان خلکو باندې واردوي او دا افغانستان خلک تر فشار لاندې
تاسو مخکې اغلی بارګزی د تحریک طالبان پاکستان ته اشاره وکړه چې افغان طالبان دوی د پاکستان د حکومت یا پوز سره خبرو اترو ته کینوي او د دوی ترمنځ مذاکره کوي یا مزګړی توپ کوي، خو خپل پاکستان تر اوسه افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا پاکستان د دې څخه ګټه اخلي او افغان طالبان د خپلو ګټو لپاره کاروي او کڅنګه؟
طبیعي خبره ده افغان طالبان جوړښت نه پاکستان لري. تاسو وګورئ تاریخ د طالبان د کوم ځای نه جوړ شو. هیڅ سیاسي فعالیتونه بیل دي نسبت تر نظامي فعالیتونو باندې. که چیرته طالبان شاته جبهه کې حمایت نه درلوده نو طالبان به نه اول ځلی او نه هم دویم ځلی په افغانستان کې به حاکم کېده. پاکستان په اصل کې د طالبانو د جوړښت کارخانه ده، ځای ده.
که هم پاکستان او پوځي تل دا تورونه بلی او د دې ردونه کوي چې دوی ګواکې د طالبانو سره داسې کومه مرسته نه ده کړې، او دوی امریکا ته هم تل دا ویلي دي او د دې دعوه کوي چې دوی په خپل سیمه کې هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کړې ده، په کلونو د ترهګرو پر ضد دوی عملیاتونه کړي دي. خو خپل تاسو امریکا رول ته څنګه ګوري چې آیا امریکا په پاکستان باندې په دې لړکی کوم فشار راوستي دي، د دوی سره کوم خبرې اترې چې کړې دي هغه موثر دي او که څنګه؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ سیاسي وضعیت په پاکستان کې دنه دا ښکار کوي چې امریکا په دې باندې پوه دی چې پاکستان وايي یو څه او کوي بل څه. او ټولو نه جالبه خبره خو دا ده چې څنګه پاکستان دغه ادعاوې ردی چې دوی طالبانو جوړ کړی نه دی. تاسو وښیئ د پاکستان د بودیجې تاریخ وګورئ، په 1994-95 کال کې د طالبانو بودیجه رسمان د پاکستان د پارلمان لخوا څخه منظوري ورته اخیستل کېده. څنګه موږ کوای شو وایو چې طالبان پاکستان پورې اړه نه لري چې د طالبانو ګروپ کوئټه شورا ده، پشاور شورا ده، میرامشاه شورا ده او دا هغه مشهور شوراګانې وي چې نن دوی راغلي دي په افغانستان کې دي. څنګه زه کوای شم دا ومنم چې پاکستانیان طالبانو سره یو ځای نه دي، چې پنجابیان ورسره یو ځای زما په خاوره کې ګرځي ژوند کې یو زما افغانان وژني؟ زه فکر کوم یو هغه تبلیغاتي خبرې دي چې پاکستان سیاست او چارواکي راضي کوي. او که چیرته ستاسو پیادي او د اوریدونکو کتونکو پیادي چې هغه وخت چې د هندوستان او پاکستان پر منځ باندې لانجه ډیره شوله تقریبا 3 کاله مخکې، او په هغه وخت کې د افغانستان د سولې پروسه مخته تلله، نو په هغه وخت کې قریشي واضح ډول باندې وویل، هغه وخت خارجه وزیر و، چې د هندوستان او پاکستان اړیکې د افغانستان د سولې په پروسه باندې مستقیم اغیز لرلی شي او کوای شي هغه د خان سره مخامخ کی. نو دا خپل سرګندونه په دې معنا باندې دي ولې په جریان د 3 کلونو کې هر څوک چې دوهې ته بتلل، طالبانو سره یې لیدل، کابل ته براتلل، بیا به اسلام آباد ته، دا په دې معنا باندې ده چې اسلام آباد دریم ځای و چې په اصل قوت دی اسلام آباد سره، و نه دغه دا صلاحیت نه درلوده چې د طالبانو په استازیتوب وغږیږي او نه هم بل ځای. نو دا اصلا کې راول پنڈی وا او اسلام آباد وا او نن سبا هم ناورین پاکستان کې روان دي. دا د همغو دوه برخو سیاستونو یو اړخ دی چې نن پاکستان او متاسفانه پاکستان ولسی قرباني ورکي د خپل هغه سیاسون او یا هم هغه استخباراتي سازمان چې نه پاکستان په امن کې پاتې دی، نه منطقه په امن کې پاتې ده، حتی د پاکستان د پرمختګ بایسن اندغه د دوی نظامیان ګرځېدل دي. په هر صورت زه نه غواړم د پاکستان کورې
خپل بارګزی پاکستان تل دا دریس خپل کړی دی چې دوی د سولې په پروسه کې هم د امریکا په خوله او د افغانستان په خوله مرسته کړې ده، او طالبان یې دې ته مجبوره کړي دي چې راشي او د مذاکراتو میز ته دوی سره کینی. دوی ویلی دی چې موږ په دې پروسه کې مرسته کړې ده د افغان حکومت سره او همداراز د امریکای سره. خو البته که راشو بلې موضوع ولوري ته، خپل طالبان اوس تاسو څه ګڼئ چې دوی سره کومې لارې دي چې دوی وتوانیږي په افغانستان کې خپل واکمنۍ په بریالي توپ سره مختوي سي. تاسو ګڼئ چې دوی سره څه لاري دي د مهال د دې جنگ ختمولو؟ تاسو په هیګي چې په افغانستان بیلابیل ولایتونو کې هم د مختلفو ډلو لخوا د مقاومت جبهې لخوا د طالبانو سره جګړې هم روان دي، د دې حل لار څه ویني تاسو؟
افغانستان هر برخه په تاسفانه دی ویډلې پلاس کې ده، او اکثر ځایونه د هغه تروریسټ ډلې پلاس کې ده چې طالبان نه سره جنګېدای شي او نه د خپل زړه حال کېدای شي. هغه نور جنګیالي چې د نور ملکونو نه وه او دنیا دا خبره کوله، ناتو دا خبره کوله، پاکستان دا خبره کوله، افغانستان دا خبره کوله، او د سیمې هیوادونو دا خبره کوله چې دوه ویشت تروریستي ډلې افغانستان کې فعالیت لري. هغوی نن رسمي ډول باندې په افغانستان کې ګرځي او طالبان نه د هغوی مخنیوی کوی شي، ځکه چې په عقیدوي لحاظ باندې ټول په یو لاره باندې سي، او په تخنیکي لحاظ باندې دوی د طالبانو باندې ډیر برلاسی دي، ځکه چې طالبانو ته حمایت دی په لاس ورکوه. او پاتې شوه تاسو صرف د یوې جبهې نوم واخیسته، په افغانستان کې څو جبهې نورم شته دی، او تر ټولو ستره جبهه چې زه وینم هغه د ښځو جبهه ده د طالبانو په مقابل کې. څنګه ښځې چې دننه په افغانستان کې، څنګه ښځې چې د باندې په افغانستان کې. جبهه په دې معنا باندې نه ده چې تاسو صرف ټوپک په لاس اخلئ، موږ خپل قلم په لاس اخیسته او خپل عقل او منطق او خپل حق لپاره ولاړ یو، او تر هغه وخته پورې چې طالبان خپل کړنو کې تغییر نه ولي، خپل لیدلوری افغانستان په خپل باندې بدل نه کړي، د افغانستان جغرافیا او ملي ګټ ته ژمنونه وسی، او د افغانستان د خلکونه د رایې اخیستو او د یو رسمي مشروع زعامت لپاره چې په هغه کې د ټولو افغانانو لپاره برابر او مساوي فرصتونه برابر شي. که دغه لاره د خپل نه کړي، طالبانو عمر ډیر کم دی. حاسم نن سبا طالبان نش کولای چې کوم ستونزې دی ورسره مخامخ دي یا کوم چیلنجونه چې دی ورسره مخامخ دي هغه سره مقابله وکړي. د بیلګې په ډول باندې کرپشن په دې معنا باندې نه ده چې په ادارو کې رشوت دي، کرپشن دغه هم یا فساد دغه هم برخه ده چې تاسو یو ناقابله بې تجربه کس تاسو راولې په وزارت کې مقرر کړي چې هغه الف یا دغه وزارت په سټرکچر باندې نه پیږي. نن سبا هغه رقم فساد، د مالی فساد ترڅنګ او تر اخلاقي فساد ترڅنګ باندې متاسفانه روان دي. موږ په سوشل میډیا کې وینو چې په افغانستان کې څه ناورین دي، د افغانستان د هلکانونه څه رقمه غلطه استفاده کیږي، افغانستان جوړې څه رقم بندیانې کیږي او شکنجه کیږي، او د افغانستان خلکو ویني په څه اندازه باندې تویږي، او طالبان خپل په کوم اندازه باندې خلک شکنجه کوي. دا چې نن سبا په افغانستان کې هغه آزاد میډیا نه ده، خلق خپل غږ نشي وچتولای، خپل आवाज نشي رسولای، دا به له موضوع ده، دا یو ستر چیلنج دی د افغانستان خلکو لپاره، مګر پښتو واقعیتونه باندې څو
خو تاسو چې د کومې جبهې ذکر وکړو، د میرمنو د مبارزې ذکر مو وکړو، تاسو څه ګڼي اغلی بارکزی چې آیا طالبان کولی شي چې دغه میرمنې یا دغه ځوان نسل چپ کړي او خپل مفکوره پر دوی باندې وقبلوي او که څنګه؟
طالبان به څو میلیونه انسان نور وبښي، طالبان نور به څومره انتحاري، څومره به دوی خلک نور زندانونه پاتېږي. لس میاشتې وشولې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړ، او افغان میرمنې خپل عدالت راهې ته خپل حق ته ودرېده. زه فکر کوم د حق جګړه حق چې هر چا سري ګټه د عمه ده، موږ بې ګټو ځکه موږ حق لپاره ولاړ.
ډیره زیاته مننه میرمن بارکزی چې راغلی او د ډی وی لیدونکو ته مو وخت ورک او په دغه مهمو مسایلو مو زموږ سره بحث وک، خپل نظر مو زموږ سره په دې پروګرام کې شریک کړ. تاسو ته ډیره ښه چاري بریالي اوسئ. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې ملوي. تاسو د غلي شکر بارکزي چې افغان سیاستوال ده او د ولسی جرګې په خوانی غړي پاتې شوی ده. د هغې مهمې خبرې واوریدلې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو په حقوقو باندې سخت اندېښنې ولیدې، خو هغې دا هم ویل چې افغانان به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او هغوی به په شاتګ نه کوي. موږ په تفصیل سره د هغوی سره وغږېدلو. زموږ سره به په څو شیبو کې ټولنیز او سیاسي فعال مقدس احمدزی هم ملګری کیږي چې هغوی سره به هم په افغانستان کې وروستي حالاتو باندې، په وضعیت باندې او په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو په تړاو خبرې اترې کوو. خو همداراز موږ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو څانګې هدر بار سره مرکه کړې وه چې په هغې کې د ملګرو ملتونو په رول باندې هم خبرې کړې وې او د بشري حقونو په وضعیت باندې هم غږېدلې. خو هغې څخه موږ پوښتنه وکړه چې آیا اوکراین کې روانه جګړه د دې لامل شوې ده چې افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې پام واړوي او که څنګه؟ نو هغې موږ ته څه داسې ځواب ویلې دی چې دغه ځواب به په ګډه سره واورو او بیا به راځو او د غلي مقدس احمدزی سره به خبرو ته دوام ورکړو او هغوی به په خپرونې کې زموږ سره ملګري کیږي.
We're definitely concerned that the war in Ukraine has overshadowed the situation in Afghanistan.
موږ په دې اندېښمنه یو چې د اوکراین جګړې افغانستان تر ډیره د پام غورځولې. موږ غنو چې په افغانستان کې حالت ډیر جدي دی او ډيري پاملرنې ته اړتیا لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زړه بوګنون کې دی او په ډیرو برخو کې دغه حالت لا په خرابېدو دی. تر ټولو بدترین حالت د ښځو او جنکو دی او د کال 1990 د بحران نورستو دا تر ټولو لوی بحران دی. د ښځو د حقونو ترڅنګ د عدالت پرته د خلکو سزا کول او وجنې هم روان دي. په دې اړه د طالبانو هیڅوک حساب نه اخلي. موږ د خلکو د بيدرکه کېدو خبرونه وینو، همدغه شان په میډیا په ازادۍ او د بیان په ازادۍ بریدونه وینو. تاسو ولیدل چې هغه یوټیوبر ونیولای شو. موږ دا قضیه هم ثبت کړې دي چې د خلکو ځمکو باندې طالبانو په زور قبضه کړي، د خلکو د نسل او نسب په وړاندې هم د خلکو سره توپیری چلن شوی دی او دغه شان په هزارګانو باندې بریدونه وینو. نو دا ټول ډېرې جدي مسلې دي چې موږ غواړو ملګرو ملتونو توجه ورته راواړو.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبرې واوریدلې، خو دا مهال غواړو چې یو لنډه مرکه هم ستاسو سره په خبرونه کې شامل کو. خو البته زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه مقدس احمدزی چې ټولنیز او سیاسي فعال دغه هم ملګری شوی دا، غوی ته بلومړی هرکلی وایو او بیا به ستاسو سره دغه بحث هم دوام ورکو. سړی مشو په خیر راغلی اغلی احمدزی.
سلام منزه جان، تاسو سلام ټول لیدونکو ته.
وعلیکم السلام او په خیر راغلی پروگرام ته. اغلی احمدزی، موږ سره څو شیبې وړاندې شکریا بارکزی هم ملګری شوی وه او د هغې سره مو هم په همدې موضوع باندې بحث لرلو. تاسو به د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې دغه وروستی بیان او ریپورټ لیدلې وي چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې په طالبانو باندې دي سفري بندیزونه پلی کړي زر تر زره، ځکه چې دا تر اوسه پرې په طالبانو باندې چې کوم فشار راوستل شوی دی هغه ایچ آر ډبلیو ویلی دی چې کافي نه دی او غواړي چې نور هم په دوی باندې سخت بندیزونه ولګول شي. نو تاسو دې ریپورت ته څنګه ګورئ او دغه راپور تاسو څنګه ارزوئ؟
په رښتیا هم دا ډول اقداماتو ته جدي اړتیا ده، لکه څنګه چې خوام ویلی و چې د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د اوسنۍ کړنې چې د افغانستان لپاره دوی په طالبانو باندې فشار راوړلو لپاره کوي دا بسنه نه کوي. دلته باید یو اعتمادي تضمین رامنځته شي او په طالبانو باندې د فشار لپاره باید دغه اوسنۍ کوم محافظات چې د حالت سره دا باید بدل شي او د دې لپاره د دوی کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې هیدربار په خپل مقاله کې ځینو خبرو ته اشاره کړې ده چې په طالبانو باندې کله چې دوی د سولې خبرو ته کې ناستل په هغه وخت کې غزینې بندیزونه چې په دوی لګېدلي و هغه لغو سو، ولې کله چې دوی د سولې د مذاکراتو په تړون کې هغه ځینې قوانین او اصول البته اکثریت تر پښو لاندې کړو نو هغه تړون په خپله له منځه لاړو. نو په کار دا و چې له هغې وروسته په طالبانو باندې بېرته بندیزونه لګېدلي وای، لکه څنګه چې هیدربار د غوښتنه کړې ده چې په دوی باندې باید د سفر بندیزونه ولګول سي او امنیت شورا په دې اړه باندې باید جدي اقدام وکړي. دغه ډول عملي اقدامات په کار دي. دا اوسنۍ کوم اقدامات چې د نړیوالو د امنیت شورا د امنیتي برخې له لورې کېږي دا بسنه نه کوي. او دلته اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي، بشري وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده، د ښځو حالت چې ده ورځ تر بلې له صفر سره راتلونکی مخ ده، نو دا حالت باید تغییر شي. او د دې لپاره نړیوالو ته په کار ده چې دوی باید مخلصانه عمل وکړي په دې وخت کې.
اخلی مقدسه احمدزی، تاسو هم دلته بلا بلا امریکایي چارواکو سره لور پورو چارواکو سره لیدو کاته کړی دا، تاسو د افغانو میرمنو د حقونو په تړاو غوښتنې سپارښتنی هم کړی دی د بهرنیو چارو وزارت ته، تاسو کومه ډله چې د نوري میرمنې چې د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره لدی ځای مبارزه کوي، په دغه غوښتنو کې تاسو عمومي یا مهم غوښتنې څه دي د امریکا څخه، د امریکا د چارواکو څخه، دوی څخه تاسو کومې تمې لرئ؟
لومړی خو د افغانستان کې چې اوسنۍ کوم بحران روان دي، مختلف بحرانونه، چې هغه اقتصادي بحران ده، په هغې کې بشري بحران ده، همدا اوس جنګي بحران په افغانستان کې روان ده، د دې د کنټرول لپاره باید امریکا یوه داسې مسالمت آمیزه حل لاره راوباسي چې په هغې کې د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه، یعنی په طالبانو فشار راوړي او داسې حل لارې ته له دوی سره ورسیږي چې په هغې کې د ټولو ولسونو حقونه او د ټول ملت حقونه پکې موجود واوسي. زموږ غوښتنې د ښځو او نجونو د حقونو پیاوړتیا ده، تر څنګ یې د جنډر مساوات دي، د بشري حقونو ساتنه، او د دې تر څنګ د اوسني اقتصادي بحران د کنټرول لپاره او د دغه بحران نه د راوتو لپاره چې افغانستان یو ډېر بدترین حالت طرف ته روان ده، باید امریکا او ورسره نور ملګري هیوادونه تر څنګ ملګري ملتونه باید په دغه برخه کې خپل جدي اقدامات وکړي، او افغانستان په اوسني وضعیت کې ولس یې یوازې پرېنږدي او پرېنږدي چې دغه بحران ورځ تر بلې ډېر سي، او د افغانستان یو بل بدترین تاریخي حالت تجربه کړي.
تر اوسه چې کومې هلې ځلې شوې دي د نړیوالې ټولنې لخوا، ګڼ شمېر هیوادونو په نړۍ کې د طالبانو رویه یا چلند د افغانو میرمنو په وړاندې دا یې غندلې ده، خو آیا دا کافي دي؟ تر اوسه چې نه میاشتې تیرې شوې دي د طالبانو د واکمنۍ څخه، تاسو دغه حالت آیا په ښه کېدو وینئ، یا تاسو داسې وینئ چې دغه حالت نور هم په شر روان دی؟
له وضعیت داسې ښکاري چې په دې نهو میاشتو کې باید نړۍ د طالبانو په اړه یوه پرېکړه کړې وای، د طالبانو د حکومت په اړه، لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ټول اصول او نړیوال قوانین مات کړي دي چې د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره هغه په نظر کې نیول کېږي، ولې کله چې د نړیوالو عمل ته وګوري او د طالبانو خام سیاستونه هغه چې غیر قانوني دي د نړیوالو اصولو مخې، د ملت لپاره د منلو وړ نه دي، د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه دي، په دغه حالت کې باید نړیوال یو جدي اقدام وکړي او یو پریکړه د طالبانو په اړه وکړي چې هغه طالبانو ته اعلان کړي، نړۍ ته اعلان کړي چې هغه حکومتونه چې د دغو اصولو او قوانینو خلاف عمل کرد کوي، دوی باید په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی سره ټولې مرستې قطع شي، دوی باندې بندیزونه ولګول شي، او دغه حالت چې په دغه ډول باندې کنټرول نشي، چې فکر نه کوم د نړیوالو اوسنۍ هلې ځلې چې دي دا کافي نه دي، لکه څنګه چې د بشري حقونو د خزینه او څانګې مسؤولې ویلي دي چې دا هلې ځلې د نړیوالو کافي نه دي، او دوی باید اوس عمل ته راسي. موږ په خپلو سترګو ګورو چې د ښځو حقونه، د بشر حقونه په افغانستان کې د خپل سترګو په وړاندې له لاسه ورکو او دا حالت باید ژر تر ژره تغییر وکړي.
موږ یوه مهمه مرکه هم لرو په خبرونه کې چې څنګه چې تاسو ذکر وکړو د طالبانو د واکمنی دو وروسته چې کومې سرغړونی شوې دي، خپل د طالبانو چې د شریعت په نوم کوم قوانین په میرمنو باندې پلی کړی دي، په دې باندې هم ډېری سختې نیوکې را روانې دي. او موږ غواړو چې دغه مرکه شریک کو د لیدونکو سره، بیا به ستا سره دې باندې بحث هم کوو. نو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره دغه ریپورت یا مرکه وګورئ. دا د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استاذې فرحت پنډت سره شهناز نفیس چې د آشنا تلویزیون خبریاله د هغې خبرې کړي دي، او هغه وایي چې طالبان شریعت د خپلو ګټو لپاره کاروي. او نوموړي د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، او ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي. خو هغه وایي چې د طالبانو د شریعت نمونه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. نو راځي دغه مرکه په ګډه سره واورو او وګورو، او بیا په دې باندې بحث وکړو.
د طالبانو نه میاشتې واکمنی د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نوی نه دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو، او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي، او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې یوه زړه بوږنوونکې شیبه ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو ولسمشر بوش او ولسمشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه څه تمې وې؟ آیا دا هغه پایله ده چې د دواړو ادارو غوښتل؟
موږ ټول پوهیږو چې څه د پاسه شل کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعدې په نوم د یوې ترهګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعدې مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندي پټن ځای ورکړ شوی و، په تیرو شلو کلونو کې د القاعدې له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون او د افغانستان په تاریخ کې د یوه نوي دور د رامنځته کولو یوه وحشتناکه هڅه پیل کړه. پاره کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولای شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي، او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړي توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې موږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په دې رسمي خبرې وکړو، په یوې ځانګړي ډلې خو ملامت لا هم اچولې نشو. موږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګوونکې لړۍ لرو. حتماً چې زه دې حالت ګورم، او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډیر خپه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډیر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي، او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دي، هغه د طالبانو واک ته پر رسیدو په نوره نړۍ بوږنوونکي اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړی. هغه څه دي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوی وې، خو امریکا او متحدونه ونه کړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
ما کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایديالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغې تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایديالوژۍ سره مبارزه وکړو، او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگی وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو دپاره پیسې نه دي لګولي. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وه. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړی، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلی دی؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه وړاندې کړي دي، خو د طالبانو دپاره دا معنا نه لري که په الازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسمه کارونې باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپلو ګټو دپاره بدلوي. نو چې په واک راشي، نو تاسو ترې بیا څه تمه کولی شئ؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
لری ویګران ولیدونکو او ریډونکو خبرونه دوام لري، او د ملتیا څخه مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې مالیا تاسو دغه مرکه او واوریدله چې د فرا پندت سره شهناز نفیس د آشنا ټلویزیون خبریالې کړې وه. فرا پندت د اسلامي نړۍ یا د ټولنې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وه، او د طالبانو په اړوند یې خپل دریز بیان کړ. طالبان خپل د حکومت دفاع کوي، وایي چې میرمنو لپاره د افغان دود و دستور او شریعت سره سم د تعلیم او کار روزګار زمينه برابروي. خو تاسو په دې مرکه کې واوریدل چې فرا پندت وایي چې په نوري نړۍ کې، په نوري اسلامي نړۍ کې، هغه د طالبانو د شریعت په ډول بل کومه بیلګه نه ده لیدلې کوم چې دوی په افغانستان کې تطبیقوي. زموږ سره مقدس احمدزی په پروګرام کې ملګری ده، هغوی سره به په دې باندې بحث کوو. اغلی احمدزی، تاسو هم دا مرکه واوریدل، څه ګڼئ تاسو؟ آیا په خپله هم ګمان کوئ چې کومه بیلګه چې د شریعت په افغانستان کې طالبان پلی کوي، آیا په نورو اسلامي هیوادونو کې شته او که نشته؟ کوم داسې مسایل دي چې هغې ته تاسو غواړئ اشاره وکړئ چې هغه په شریعت کې نشته یا د شریعت سره تړاو نه لري یا ورسره په ټکر کې دي چې په افغانستان کې پلی شوي؟
بدبختانه طالبانو د خپل حکومت له لومړۍ تر دا اوسه پورې چې کومې پریکړې کړې دي او په کومو قوانینو باندې غږیږي، په ځانګړي ډول دوی د ښځو په مسایلو کې چې افراط کوي، دوی د حجاب په برخه کې بندیزونه، په ښځو باندې نور بندیزونه ولګول، دوی په مساری محکمې کوي، دوی هغه څه چې دوی په خلوایي چې مونږ د اسلام خاص تازولي په افغانستان کې رامنځته کوو او خاص تازولي کوو، دوی د ټولو اصول او قوانینو خلاف چې په اسلام کې د یو اسلامي حکومت او نظام لپاره دی، دوی د لاغې سرغړونه کړې ده. لکه څنګه چې فرا پندت وویل، همدغه سې د نړۍ نورو ډیرو مهمو عالمانو چې هغوی حتی په اسلامي برخو کې عالمان دي، دوی دا ویلی دی په بار بار، وایي چې د طالبانو کړنې چې دي د اسلامي اصولو خلاف دي او داسې هیڅ بیلګه په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبانو نه ده تر سره کړی او موږ نه وینو چې هغه د اسلامي حکومت استازولي وکړي. او لکه څنګه چې فرا پندت ویل په افغانستان کې همدا اوس وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده او افغانستان له یو انساني او امنیتي بد وضعیت سره مخ ده چې که چیرې دا حالت دوام وکړي نو حالت به نور هم خراب شي. زه وایم چې نړۍ لکه څنګه چې د دوی کړنې بسنه نه کوي د افغانستان لپاره او په ټوله نړۍ کې د جنگ د ختمولو لپاره، دوی باید دا یو وخت دی چې اعتراف وکړي دوی په ټوله نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې دوی د جنگي ډلو په مقابل کې پاتې راغلي دي، سره له هغه ټولو دا و چې دوی د جنگي ډلو او په نړۍ کې د تاوتریخوالي په وړاندې لري.
خپل اغلی احمدزی موږ وړاندې د میرمن بارکزی سره هم په دې باندې بحث وکړ چې کوم سرغړونی چې دوام لري داغي په مقابل کې بیا موږ د میرمنو مبارزه هم وینو چې تر اوسه دوام لري. کشمیر افغاني فعالانی ونیول شوې، بندي شوې او بیا بیرته خوشې شوې، د دوی د مظاهرو مخه ونیول شوله او داسې نورو د دوی د مبارزو مخه هم نیول کیږي، خو بیا هم دوی هغه هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. تاسو څه ګڼئ چې آیا دوی به بیرته پر شا ولاړ شي؟ آیا دوی به د طالبانو کوم قوانین چې په دوی باندې پلی کوي هغه عملی کی؟ آیا هغه ته به پټه خوله پاتې شي او که څنګه؟ تاسو د دوی مبارزه په کوم ځای وینئ؟
اوسنۍ هغه میرمنې چې په افغانستان کې مبارزه کوي د ښځو د حقونو لپاره، دوی سرکونو ته راوځي او له مرګ سره جګړه کوي مخامخ. زه هم چې دا د افغان میرمنو، د افغان واصلو میرمنو اصلي ممثلین دي او دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بد حالت کې د یو داسې حکومت په مقابل کې چې د ټولو حقونو مخالف دي د ښځو، دوی مبارزه کوي، دوی راوځي او دا اصلي ممثلین دي. په دې باید موږ اعتراف وکړو چې په افغانستان کې اوس په دغه بد وضعیت کې مبارزه کوي او فعالیت کوي. دغه میرمنې لکه څنګه چې اوس ښکاري، ځکه که دوی چیرې ویرېدلی په اوسني بد وضعیت کې نه راوتلي، دوی کلام نه ویریږي او دوی به کلام په شانه سي او دوی به د خپلو حقونو لپاره لکه څنګه چې ښکاري د دوی له دغه مبارزو نه شاته نه سي. او دا هغه جرأت ده، دا هغه میړانه ده، دا هغه غیرت ده چې دوی په د افغانو نورو هغه ښځو باندې چې په کورونو کې دي دوی خپلو حقونو ته نه دي رسېدلي دوی ورباندې کوي. او دغه د بیان د ازادۍ کوم جرأت چې په دوی کې موجود ده، دا دوی په تیرو شلو کلونو کې زده کړی ده. زه فکر نه کوم چې دوی وترې واوري.
ډیره زیاته مننه آغلی احمدزی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوې. تاسو ته ډېرې ښې چارې، بریالي اوسئ.
ډیره مننه. مننه جان.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د همدې سره زموږ د خبرونه وخت هم پای ته رسی او په دې هیله چې تاسو د دغه موضوع په اړه د ملمنو نظر اوریدلې وي او د هغوی کومې غوښتنې چې څرګندونی وي هغه مهم اوریدلې وي. که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه یو ځل بیا په تکراری بڼه وګورئ، نو کولی شئ چې د ټي وی په ویب پاڼه باندې وګورئ. زه د دې خبرونه قربان منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو ښه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
Novel. د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.